كلين خو نيم خفا لدي خفا يراد كلين.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د نن د شورو ورځ د کال 2018 جون د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحری اتنیمې، افغانستان کې اته، واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې 1:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پاړه چنار خونړې پیښو پر ضد شیعه مسلمانانو احتجاجي مظاهرې جاری ساتلې دي. امریکا با دیونه افغانستان ته 1500 اسکر لیږي. امریکایي چارواکي وایي د جګړې میدان کې به کوم اسکر نه سی واقعي. او 13 ورځ د امریکا سپریم کورټ د صدر ترامپ لخوا امریکا ته پر اتلونکو د شپږ اسلامي ملکونو په خلکو د بندیز قانون تر څه حد د عملي کولو اجازه ورکړې، خو تر اوسه معلوم نه ده چې په څه ډول به عملي کیږي. راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پړه چنار خونړې پیښو پر ضد شیعه مسلمانانو احتجاجي مظاهرې جاري ساتلې دي. دغه پیښې د اختر نه دوه ورځې وړاندې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وې، چې پکې تر دوه اویاو پورې کسان وژل شوي وو. تر اوسه یو د ملکم ستر چارواکي یا د کوم سیاسي ګوند مشر د دغه پیښې د ځای کوم سفر نه دی کړی. د دغه پیښې وروسته د حکومت لا پرواهي او د ملک میډیا د پیښې نه د سترګو اړولو پر ضد د پاړه چنار ځایي خلکو خپل احتجاج پایتخت اسلام آباد کې جاری ساتلی دی. یاد لري چې پاړه چنار کې د 1300 میاشتو راهیسې یو شمېر خونړې بمې چاودنې ترسره شوې دي. د ښار ګیر چاپېره کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي، خو بیا هم ځنمرګي برید کوونکي د ګڼې ګوڼې ځای ته په رسېدو کې کامیاب شي او بمې چاودنې ترسره کړي. امریکا به دی اونۍ افغانستان ته 1500 اسکر لیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د جګړې میدان کې به کوم اسکر نه سی واقعي. پرون د شمالي کورولاینا ایالت د بریک بندر نه 2 اویایم ایئر بورن ډیویژن اسکر افغانستان ته روان شوي دي. د امریکا یو پوځي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دغه اسکر به کابل، کندهار او هلمند کې پر ځای کوي. د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال جوزف ډانفورډ دی هفته افغانستان ته تللی وو او هلته یې د امریکا پوځي مشرانو، ائتلافي مشرانو او افغان چارواکو سره لیده کاته کړي. د امریکا پوځي مشر وویل چې په افغانستان کې پوځي ستراتیژي باندې کار کوي، چې لمخه به یې په افغانستان کې د امریکا فوج کې د 1000 عسکرو اضافه کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم افغانستان ته د اضافي عسکرو په لیږلو باندې غور کوي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې د کشمیر د ازادۍ لپاره مرسته کوونکي ترخګره بلل بې انصافي ده. د پاکستان د خارجه وزارت نه دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې امریکا خارجه وزارت د حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین د نړیوال ترهګرو په فهرست کې شامل کړی دی او په ده د بندیزونو لګولو اعلان یې هم کړی. د پاکستان خارجه وزارت نه جاری شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې د کشمیریانو ازادۍ لپاره تحریک د هغوی بنیادی حق دی. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په پاکستان غږ کړی دی چې ترخګرو ته د خپلې خاورې څخه په نورو هیوادونو د بریدونو اجازه نه ورکوي. ډونالډ ټرمپ او نریندرا مودي دغه خبرې په سپینه ماڼۍ کې د خبرو اترو وروسته یو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت کړي دي. د سپینه ماڼۍ څخه په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې په دغه خبرو کې دواړو مشرانو په امنیتي او اقتصادي برخو کې د ګډ کار کولو ژمنه وکړه. هغلی مودي ویل چې دوی به د ترخګرۍ په وړاندې جګړه تند کړي او په دغه برخه کې به خپل استخباراتي معلومات هم له امریکا سره شریک کړي. ټرمپ وویل چې واشنگتن او نوی دلی د ګډو ګواښونو سره د مبارزې په ډګر کې د ګڼو نورو هیوادونو لپاره یو ښه مثال کېدای شي. د هندو په نامه یوې وتلې هندي ورځپاڼې لیکلي دي چې سخ کال د امریکا او هندوستان لخوا په ګډ بیان کې د ترخګرۍ په اړه په سختو ټکو یادونه شوې او په ځانګړي توګه د هغو ترخګرو ډلو په اړه باندې چې په پاکستان کې دېره دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د ټرمپ او د هغه مودي له لیدنې څخه یوازې 2 ساعته د مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د کشمیر د حزب المجاهدین ډلې مشر سید صلاح الدین د نړیوال ترخګرو په فهرست کې شامل کړی شو. تیر ورځ د امریکا سپریم کورټ د صدر ترامپ لخوا د امریکا ته پر اتلونکو د شپږ اسلامي ملکونو په خلکو د بندیز قانون تر څه حده د امریکا ولو اجازه ورکړي، خو تر اوسه معلوم نه ده چې په څه ډول به عملي کیږي. د سپریم کورټ لخوا د دې اجازت سره به د صدر ترامپ د دریو میاشتو د شپږو ملکونو نه راتلونکو کډوالو باندې بندیز او د نړۍ تمامو ملکونو نه د کډوالو پر راتګ د څلورو میاشتو د بندیز فیصله وغځول شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر منوردونکو، د ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ غد واشنگتن ډی سی نه وګی لومړی ستاسو پام راګرځو. د پاکستان سرکار اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د پړه چینار خونړۍ پیښو پر ضد شیعه مسلمانانو احتجاجي مظاهرې جاری ساتلې دي. دی په احتجاجي مظاهرو کې د حکومت څخه په ملک کې د نورو برخو په شان خپل حق غواړي، او دی وایي چې په پنجاب کې د جوګلو او یا په پیښو کې د وژل شوو خلکو لپاره د حکومت توجه او د حکومت پام هغې ته یو شان، او د قبایلي سیمو د پښتونخوا او د کوټې په دغه شان پیښو کې د حکومت توجه او دغه شان ته کې د ملک د ځایي میډیا پام هغې ته بل شان وي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار محمد عرمگیر وړاندې کوي.
پاکستان کې د ګل او د نهې اختر ورځو د احتجاج پس د پړه چینار اوسیدونکو غوسه خپل احتجاج د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته وړلې، چرته چې دوی د خپل دوا یا مړو په سر د حکومت پر رویه احتجاج کوي. د جون په 13مه نیټه د پړه چینار توري بازار کې دوه پر لپسې 14 دوا یا کسان وجلیو. ړومبی 14 په دغه یاد ورځ کریبا د مازیګری 15 بجې خوا اوشا شوې وه. دغه مهال د پړه چینار اوسیدونکي د اختر او روژماتي لپاره په سود سودا اختول. د ړومبی 14 پس تر 15 پورې کسان مړه او جوبل یادېږي. د دوی د اوچتولو او د امداد لپاره ورغلي کسانو باندې دویم بم اوچودېدو چې پکې غټه مرګ جوبله مخې ته راغله. د دغه مرګ جوبلې باوجود نه خو چرته حکومتي چارواکي نه کوم سیاسي غړي د پاړه چینار د اولس تپوس پوښتنه کړې. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف دغه مهال د لندن په دوره و، خو د پاړه چینار پیښې په اثر و نه کړو. د یادې پیښې دوه ورځې پس د پاکستان پنجاب ایالت بالپور ښار کې د تیلو ټینکر اوړېدو پس د دینه د تیل تختولو په چکر کې بوخت کسانو باندې دغه ټینکر اوچودېدو چې په پیښه کې یو نیم سل پورې کسانو ژوند د لاسه ورکړ. دې پیښې د پاکستان پنجاب ایالت سره تعلق لرونکي واکمن سخت ولړزول. وزیر اعظم د لندن دوره لنډه کړه او د بهر نه نیغ بالپور ته لاړ. د سره د پاکستان د فوج سرلخکر او نور اعلی چارواکو هم د بالپور مخه وکړه، او د پاړه چینار د مړو د پاره د 3 لک روپو امداد په نسبت د پنجاب ایالت سره تعلق لرونکي مړو لپاره د 10 لک او د جوبلو لپاره د 10 لک سمدستي اعلان هم وشو. کوسو هم کرم ایجنسی پاړه چینار سیمه د پاکستان وفاقي حکومت ته سوري لاندې راځي، خو دوی د حکومت ته دا رقم درملنې پښتنې او د خواخوږی حقدار نه ښکاري. هم دی ګیلو سره د پاړه چینار اوسیدونکي په دې مجبور شول چې احتجاج اسلام آباد چانه چوک ته وسی. د پاړه چینار نیوز په نوم د ټویټر یو اکاونټ نه د اسلام آباد د احتجاج داسې اوازونه خپاره شوي. په احتجاج کې ویل کیږي د پاکستان پیپل پارټي سید منیر حسین او د اسلامک ریسرچ انسټیټیوټ مشر مصطفی کاظمی هم ګډون کړي. مظاهره چانو د حکومت نه د انصاف غوښتلو او د حکومت د بې پروايي په سر نارې وهلې. د کرم ایجنسی پړه چینار سیمه د کلون راهسې د ترهګرو نه خپاتې شوي، او د تیر جمعې ورځې دا ترهګر کاروایی سخت کال درېمه پیښه ده. په تیر فروری او مارچ میاشت کې ترهګرو تر شپېته پورې د پړه چینار اوسیدونکي وجلي او 250 نه زیات یې جوبل کړي.
پاکستان کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د بلوچستان صوبې یا کوټه او یا دغه شان نورو سیمو سره تعلق لرونکو د خلکو رویه، د خلکو سره د حکومت رویه ولې بدلی دي، او د ملک اداري او دغه شان ته کې د ملک ځایی میډیا ولې دغه خلکو دغه ستونزو ته پاملرنه نه کوي، او د حکومت توجه یوازې په یو صوبه ولې ده، په دغه باندې تاسو ته سرنیز راپور زموږ د ریډیو همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
پاکستان کې سږ کال وړوکی اختر د لوی مرګ شوب له وجې ډېر غمشن وو. د جون د میاشتې په 13 نیټه د روژې په آخري جمعه او د اختر نه دوه ورځې وړاندې په پاړچینار او کوټا کې نږدې 80 کسان ترهګرو ووژل، او بیا پنجاب کې د اختر په شپه نږدې 150 کسان د آیل ټینکر د چاودنې له وجې ژوند له لاسه ورکړو. خو دغو بدو پیښو ته د ریاست، ریاستي او غیر ریاستي ادارو ځواب بیا دا پیښې د یو بل نه ځانګړي کړي دي، ځکه ډانو ورځپاڼه د خالی پورس چاپ شوې خپل اداریه کې یو وار بیا لیکلی دي چې که چېرې دا پیښې کراچۍ، اسلام آباد یا د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې شوې وي، نو بیا به سیاسي او غیر سیاسي ادارې چمتو شوې وي او د داسو پیښو د مخنیوي لپاره به یې ګوټلي ګامونه پورته کړي وو. اخبار لیکي چې فاټا او کوټا هم د ریاست د دغه قسمه عکس العمل حق لري. د پنجاب په بهاولپور کې په 15 نیټه د آل ټینکر د ټایر ډزې تو وروستو د دې نه د تیلو وړلو په وخت د اور له وجې شاوخوا 150 کسان سوځېدلي وو. د دې پیښې په 24 ساعتو کې وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه ملک ته په سمدستي توګه واپس شو او د خپل رور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او نورو وزیرانو سره نیغ هسپتال ته لاړو، او د هر یو ژوبل او وژلي شوي تن د کورنۍ لپاره یې 1.5 لک روپۍ ورکولو اعلان کړو.
د شہباز شریف سره د غونډې په وخت مونږه فیصله کړې چې د پیښې پلټنې به کوي او د دې علت به لټوي. زموږ ټولې همدردۍ د ځپلې کورنۍ سره دي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا هم د پنجاب په پیخه کې د ځپلو خلکو د خیریت د پښتنې لپاره ورغلی دی. د پاکستان مطبوعاتو په سمدستي توګه د پنجاب پیخه د یو اهم قامی خبر په حیث خپروله، خو بل اړخ ته که د کوټا او د پاړچینار د ترهګرۍ پیخه وکتل شي، نو د پنجاب د پیخې یوه ورځ وړاندې شوې دغو پیښو کې د ځپلو خلکو د احتجاج باوجود تروسه نه خو وزیر اعظم، نه د پوز مشر او نه یو بل چارواکي دوی ته ورغلی دی. پنجاب کې د ځپلو خلکو لپاره 1.5 لک او پاړچینار کې 3 لک روپۍ اعلان شوي. د پاکستان په قومي میډیا هم سخت نیوکې کېږي او څېړونکي وایي دوی د پښتنو ستونزو او مرګ ژوبلې خبر ته ډېر پام نه کوي. د کرم ایجنسۍ د چاودنې په هکله د مسلم اکسټریمسټ ډسکورس کانسټرکټنګ اس ورسز دم نومې د څېړنیز کتاب لیکوال او پېښور یونیورسټۍ کې د صحافت د زده کړې د څانګې مشر فیض الله جان وایي په مطبوعاتو د پښتنو وژنې ته هیڅ اهمیت نه ورکول کېږي.
پرله پسې دونه مرګ ژوبلې وشوي چې اوس خلکو لکه دا شی او میډیم او خلکو عموم دا شی لکه نارملایز کو، لکه دا بس دا دي وګڼله چې یاره په دې سیمه کې به دا کارونه اسیم روان دي. نو په لاهور کې چې دا چیلی او د چیلي واده کېږي هغه خبر جوړېږي، دې طرفونو ته د انسانانو چې وینې تویږي نو هغه خبر نه
جوړای. د پاړچینار د پیخې وروستو د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې د افغانستان سره د پولې آزادولو له وجې دا پیخه رامنځته شوې ده. کرم ایجنسۍ کې د اهلي تشیع یو مشر حاجي فقیر حسن وایي دوی باندې قصدن حمله شوې. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون نومې ورځپاڼه لیکي چې د هیواد د ریاستي ادارو دا خبره بې ځایه ده چې ترهګر او تندروه د عملیاتو د لارې ختم کړي شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوال ښه په کلاو مټ حملې کوي.
د پاکستان خارجه وزارت ویلي د کشمیر د آزادۍ لپاره مرسته کوونکي ترهګر بلل بې انصافي ده. د پاکستان د خارجه وزارت نه دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې امریکا خارجه وزارت د حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین د نړیوال ترهګرو په فهرست کې شامل کړی دی. په دغه حق لبان نور تفصیل د واسف امریکا راپور کې زموږ همکار زاید خټک وړاندې کوي.
د امریکا لخوا د هند د ولکې لاندې کشمیر کې په عسکري فعالیتونو بوخت وسلوال سید صلاح الدین د نړیوال ترهګر ګرځول کېدو وروسته پاکستان په دغه پریکړه کلک غبرګون ښودلی او وایي د کشمیر آزادۍ لپاره په مبارزه کوونکو بندیزونه لګول انصاف نه دی. د نهې په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزارت له لورې د اگزیکیوټیو آرډر 1323 د 1B مادې په اساس سید صلاح الدین چې خپل نوم یې محمد یوسف شاه دی، د امریکا قومي امنیت، اقتصاد، خارجه پالیسو او امریکایي وګړو لپاره د خطرې وړ ګرځول شوی دی. په هغه دغه بندیزونه په داسې حال کې لګول شوی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د واشنگتن په سفر دی. نه په ورځ د پاکستان خارجه دفتر په خپل یو بیان کې په دغه پریکړه سختی نیوکې کړي. د خارجه دفتر بیان کې سید صلاح الدین له نوم نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوی چې دغه بندیزونه د کشمیر د ازادۍ لپاره مبارزه کوونکو سره بې انصافي ده. خارجه دفتر په خپل دغه بیان کې هند د بشري حقونو نه په سرغړونه هم تورن کړی دی او ویلی دی چې د کشمیریانو سیاسي، اخلاقي او سفارتي مرستو ته به دوام ورکوي. خو هندي چارواکي بیا د خپلې ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو ډلو سره د پاکستان لخوا کیدونکو مرستو ته د هند په خاوره کې د لاسوهنې نوم ورکوي او دریځ لري چې پاکستان د هغوی خاورې ته ترهګر ورلیږي او دغلته پرې ورانکاري کوي. د امریکا د خارجه وزارت لخوا د صلاح الدین جایداد او نورې اساسې منجمد کړې شوې دي او امریکایانو ته امر شوی چې د سره هیڅ قسمه مالی لیندین نه کوي. محمد یوسف شاه چې پسې صلاح الدین شهرت لري د خپلې وسلواله ډلې حزب المجاهدین مشري کوي. نوموړي په کال 2018 کې د کشمیر د لانجې سولهییز محل مخالفت کړی و او ګواښ کړی و چې نور کشمیریان به د ځانمرګي بریدونو لپاره تیار وي او دا چې کشمیر به د هندي فوج په قبرستان کې بدلوي. صلاح الدین په کال 2014 کې د هند ولکې لاندې کشمیر کې د یو شمیر بریدونو ذمواري هم قبوله کړې ده چې پکې 19 کسان جبل شوي وو. ممکن ادا د دې ګام تر مخه به نړیواله ورورولي هم د یوسف شاه د هلو ځلو مخنیوي کې مرستې وکړي او دی به په خپله نشي کولی چې امریکا کې د یو تن یا یو ډلې سره څه قسمه کاروبار وکړي. د نن وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په پاکستان غږ کړی و چې ترهګرو ته دې له خپلې خاورې نه په نورو ملکونو د بریدونو اجازه نه ورکوي. ډونالډ ټرمپ او نریندر مودی دغه خبرې په سپینه ماڼۍ کې د خبرو اترو نه وروسته یو ګډې خبري کانفرنس ته کړي وې. د سپینه ماڼۍ نه په ګډه اعلامیه کې ویل شوي په دغو خبرو کې دواړو مشرانو په امنیتي او اقتصادي برخو کې د ګډه کار کولو ژمنه کړي. ښاغلي مودی ویلي چې دوی به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه تونده کړي او په دغې برخه کې به خپل استخباراتي معلومات هم له امریکا سره شریکوي. د ټرمپ ویلي واشنگتن او نوې دلی د ګډو ګواښونو سره د مبارزې په ډګر کې د ګڼو نورو ملکونو لپاره یو ښه مثال کېدای شي. د هندو په نامه یو وتلي هندي ورځپاڼې لیکلي چې دې کال د امریکا او هندوستان لخوا په ګډ بیان کې د ترهګرې په اړه په سختو ټکو یادونه شوي، په ځانګړې توګه د هغه ترهګرو ډلو په اړه چې په پاکستان کې دیره دي. ورځپاڼه زیاتوي د ټرمپ او د مودی له لیدنې نه یوازې 100 ساعته مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا د کشمیر حزب المجاهدین ډلې مشر سید صلاح الدین د نړیوال ترهګر په توګه نومول شوی چې د هند لخوا یې هرکلی شوی. بل پلو دواړو لورو د پاکستان میشتو جیش محمد او لښکرې طیبه د ګواښونو پر ضد د خپلمنځي همکارو د زیاتولو ژمنه هم کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان په اړه د صدر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه نیوکې کړي او دای د هندوستان د سیاست په رڼا کې خبرې ګڼلې.
مطبوعاتي کتنه تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل هم په دغه موضوع سره تړلې وړاندې کوي.
په کال 1947 کې د برصغیر د تقسیمېدو په نتیجه کې د دنیا په نقشه پاکستان او هندوستان دوه آزاد ملکونه راښکاره شول، خو دواړه ګاونډي ملکونه د خپل وجود د لومړۍ ورځې نه د مختلفو تنازعو له سببه یو بل سره مشت ګریوان را روان دي. په دې تنازعو کې د ټولو نه سنگینه تنازع د هندوستان په ولقه کې د کشمیر تنازع ده، چرته چې د تیرو شپېتو او یو کالو راسې د آزادۍ په نوم یو خونړی جنگ روان دی. هندوستان د خپلې ولقې لاندې کشمیر کی د خونړو واقعاتو تور پاکستان باندې لګی. پاکستان په کشمیر کې خونړو واقعاتو کې د لاس درلودونه انکاری دی، خو د کشمیریانو د حق خود ارادیت په مجاهده کې د دوی په سیاسي او سفارتي ملاتړ قائل دی. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی دا وخت د امریکې په دوره دی او د یقینا چې د امریکې حکومتي مشران تر ډیره حد پورې په دې قائل کړي دي چې د کشمیر د نن خونړو واقعاتو کې پاکستان ککړ دی. د دې ثبوت دا دی چې د امریکې د خارجه چارو محکمې خپل یو بیان کې کشمیر کې د جنگیدونکو حزب المجاهدین ګوند مشر سید صلاح الدین یو عالمی ترهګر اعلان کړی دی. پاکستان په سرکاري کچا د امریکې د دې اعلان غندنه کړې ده. کشمیر او افغانستان کې د ترهګرۍ په سر د پاکستان او د امریکې د ورځپزیاتی د خرابیدونکو تعلقاتو په موضوع نن د برطانیې مشهور اخبار دی ګارډین یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط دی چې صدر ټرمپ د پاکستان په معاملو د پویو ماهرانو د خبرداري باوجود ترهګرو سره د تعلقاتو په سر پاکستان سخت سنډلی دی. د رپورټ په سر کې لیکلی شوی دی چې د صدر ټرمپ حکومت افغانستان کې د ترهګر ګوندونو هیوادونو د ملګرتیا کولو په سر د پاکستان خلاف د سخت سلوک په اختیارولو غور کوي. خو ماهران وایي چې پاکستان باندې صرف فشار اچول امن نشي راوسته. دا ماهران خبرداري ورکوي چې پاکستان سره په سختۍ کولو به پاکستان د چین او د روس په جوړه کې پریوزي. تجزیه نگاران وایي چې امریکا پاکستان نه د فشار سره سره په زیرک سفارتکارۍ کار وستی شي. خو معلومیږي داسې چې صدر ټرمپ د نرمۍ او د سفارتکارۍ نه ډډه کوي. پاکستان په افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ خورېدو نه وار خطا دی او د پاکستان دې کمزورۍ نه د فائدې پورته کولو دپاره چین تیار ناست دی او دا موقع ګڼي چې پاکستان د امریکې او د هندوستان ترمنځ د تعلقاتو د مضبوطېدو خلاف استعمال کړي. ګارډین اخبار خپل رپورټ کې د رایټر خبر رسانی ادارې د یو خبر په حواله لیکلي دي چې امریکا پاکستان کې د ډرون حملو د خورولو په پاکستان د امداد بندولو او د پاکستان د غیر نیټو حیثیت په ختمولو غور کوي. خو د لندن د مشرقي او د افریقانو علومو د سکول زنانه څېړنکاره عائشه صدیقه وایي چې په دې قسمه اقداماتو به پاکستان په مکمله توګه د چین غېږې ته لاړ شي. عائشه صدیقه وایي چې په دې قسمه اقداماتو به افغانستان شر فساد هم نور زیاد شي. ګارډین لیکي چې پاکستان باندې قوي شکونه کیږي چې افغانستان کې جنگیدونکي طالبان په لاسو کې نیولې دي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو کې خندان پیدا کوي. ګارډین اخبار خپل رپورټ کې نور زیاتې چې اقتصادي لحاظ سره چین پاکستان کې د ډیری مدینه امریکا د منځ وستې ده. دا وخت چین پاکستان کې د اقتصادي راهدارۍ په منصوبه کې 2.5 ارب ډالر سرمایه کاری شروع کړې ده. بلخوا روس د پاکستان او د امریکې په وران ډیر خوشاله دی ځکه چې روس لکه څنګه چې شام کې د امریکې کردار تقریبا ختم کړی دی دغه شان ورته سویلي ایشیا کې هم د امریکې د طاقت ختمولو موقع په لاس ورغلی ده. ګارډین اخبار د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې روس طالبانو سره د مخبرۍ د معلوماتو شریکولو تعلق منلی دی او بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر افغانستان کې د محکمتیا راوستو دپاره روس ته د راوړاندې کېدو خواست کړی دی.
واشنگٹن ڈی سی نے واگی ہے یہ امریکہ بہ دیو نہیں افغانستان تہ پنجر لسوس کر دی گی. امریکائی چارواکی وائی چی دا جگڑے میدان کے با دغ اسکر کم اضافہ نہ جوڑے گی. پدے بانے دا وائس آف امریکہ راپورت تازہ منگا ہمکار بختور شاہ اڑان دکھئی.
د امریکای پوځي چارواکي وایي روانه هفته به افغانستان ته 1500 پوځیان لیږي ولې دغه به د جنگي محاذ د قواو ملاتړ نه وي. پوځي مامورین وایي د شمالي کیرولاینا ریاست د فورت بریګ پوځي مرکز نه د 23 ایربون ډیویژن پوځیان د نهه پورز افغانستان ته روان شوي دي چې د افغانستان پایتخت کابل، قندهار او هلمند ایالتونو سره سره به د هیواد په ختیځو او شمالي سیمو کې هم د امنیت دندې ترسره کوي. د 23 ایربون ډیویژن وایان جو بکینو ویلی د فورت بریګ نه روان پوځیان به په افغانستان کې د 101 ایربون ډیویژن د پوځیانو ځای اخلي چې مقصد یې همدغه دی چې په افغانستان کې تازه عسكر پځې شي. د امریکې د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي عسکرو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو. ګمان دی چې امریکایي جرنیل به په افغانستان کې روانې پوځي تګلارې ته اخیری شکل ورکوي او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې به د امریکایي عسکرو شمیره 3000 ته غځوي. د صدر ټرمپ انتظامیه فکر کوي چې په افغانستان کې نور څومره عسکر په ځای کړي چې دغلته د امریکې د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ قابو کړي. د امریکې د دفاع وزیر جیمز میټس دوه اونۍ وړاندې کانګرس ته ویلي وو امریکا او ناتو ائتلاف په افغانستان کې د تونلارو په ضد روانه مبارزه نه ده ګټلې او د دې کار دپاره د نوې تګلارې ضرورت دی. نوموړي ویلي څومره زر چې کېدی شي منګله په افغانستان کې خپل تګلاره برابرول پکار دي. نوموړي د سینټ وسلوالې کمیټې ته ویلي دی به د جولای تر نیمایي پورې د افغانستان په اړه د امریکې د نوې تګلارې تفصیلات وړاندې کوي. نوموړی میټس به د دې هفتې په اخره کې د ناتو د غونډې دپاره برسلز ته ځي او هلته به د غړي هیوادونو د مشرانو سره په افغانستان کې د پوځي کومک په اړه سلا مشورې کوي. د امریکې پوځي مرکز پینټاګان که د افغانستان دپاره هر څومره پوځي عسکر لیږلو اعلان کوي خو څېړونکي وایي نوې تګلاره به د افغان عسکرو پورې اړه لري. چې هغوی د خپل هیواد د امنیت په ټینګولو کې څومره قوي رول لوبولی شي. مایکل او هینلن د بروکینګ انسټیټیوټ څېړونکی دی، وایي د افغانستان لپاره د صدر ټرمپ انتظامی تګلاره به د اوباما انتظامی د پالیسۍ نه بدله نه وي. نوموړی وایي
Mattis and Trump are just repairing a mistake in effect that I think President Obama made and it is in a sense
Mattis او Trump د هغه غلطۍ برابرولو هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د صدر اوباما نشوي و. سړونکو زیاتوي چې د صدر اوباما غلطۍ داوه چې کال 2011 کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره د 100,000 نه پر اتونکو سلورو کالو کې 10,000 تر ټیټکړه.
تیره ورځ د امریکا سپریم کورټ د صدر ټرمپ لخوا امریکا ته په راتلونکو د شپږو اسلامي ملکونو په خلکو د بندیز قانون تر څه حده د عملي کولو اجازه ورکړې، خو تر اوسه معلوم نه ده چې په څه ډول به عملي کیږي. په دغې د وایس آف امریکا راپور زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا ستري محکمې یا سپریم کورټ تیره ورځ د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی محدوده سفري بندیز په اړه خپله فیصله کړې چې د دغه بندیز زیاتره برخې به عملي سي، خو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې څنګه به دا پیل کېدای سي. ستري محکمې لخوا د صدر ټرمپ د محدوده سفري امر منظوري ورکړې چې تر مخه به امریکا ته د شپږو ګڼ میشتو مسلمان هیوادونو څخه د نوي ورځو لپاره د مسافرو پر تګ بندي بندیز ولګول سي او د مهاجرینو پروګرام به د یو سل شل ورځو لپاره وځنډول سي. دوی زیاتوي چې د هغو بهرنیانو د سفر په اړه به بندیز نه لګول کیږي څوک سي امریکا کې د یو شخص یا ادارې سره با اعتباره اړیکې ولري. د صدر ټرمپ دغه امر به دا اونۍ کې وروسته اغېزمن سي. د 2 ساعت وروسته په واشنګټن کې کورټ یا عدالت ته دا وسپارل سو. د ایمیګریشن یا مهاجرت لپاره وکیلان دا معلومات لټوي چې څوک مناسبه اړیکې لري او څوک به دغه پریکړې کوي سي. که څه هم ستري محکمې په دې لړکې دا واضح کړې ده چې یو تن لپاره پکار چې په امریکا کې د یوې کورنۍ سره اړیکې یا تعلق ولري او یو زده کوونکی یا موصل د امریکې یو سکول پوهنتون او کالج کې داخله یا انرولمنت ورسره وي او د نوکری کولو تن د یو ادارې سره کار کوي، نو په دوی به دا بندیزونه نه لګول کیږي. خو د مهاجرت یا ایمیګریشن وکیلانو ویلي چې د عدالت دغه وضاحت ځانګړی نه دی. د صدر ټرمپ ادارې ویلي دي چې دغه بندیز د دې لپاره لګول سوی چې امریکا خلک د بهرنیو ګواښونو په مقابله کې په غوره توګه وژغورل سي. دغه سفري بندیز پیل کېدل د دوو جلا محکمو په وجه ځنډول سوی و، کوم چې اوایي ایالت او میریلینډ کې وو. خو د امریکا تر ټولو لوړې محکمې دغه سفري بندیز ته پالش توفیر وکتل او اجازه یې ورکړه چې امریکا ته د لیبیا، ایران، سومالیا، سودان، سوریه یا شام او یمن څخه د مسافرو پر راتګ باندې بندیز ولګول سي او هم دې د کډوالو راتګ وځنډول سي.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیوه رادیو د ادرس ته خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ، افغانستان په وخت کې نیمې به. د ډیوه رادیو همکاران د تازه خبرونو راپورونو او مرکو سره یو واري بیا ستاسو په وړاندې راځي. د ډیوه رادیو د دې نیم ساعته خبری خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زاید خټک او انجینیر وو جان. د غیمننه کو نو تاسو ته ښه ورځ غواړو. ښاد او آباد اوسئ. د الله پامان.